سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست. ویم پیل به په لنډو خبرونو وکړو. د کابل په لویدیز کې نن یو وار بیا چاودنه شوې. د راپورونو په اساس سبا دغه چاودنه د کابل په پولیسوخته سیمه کې په شاوخوا درنیو بجو باندې شوې ده. د کابل امنیتي چارواکي په دغه چاودنه کې خلکو ته د مرګ ژوبلې مسله تاییدوي، خو وایي چې کره شمېر به یې وروسته شریک کړي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریز ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر چې تېره شپه یې یوې خبري ناسته کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریز باندې تمرکز کوي. امریکا وروسته له هغه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اقداماتو څرګندونې زیاتې کړي چې د دوی په خبره د جولای په 1 نیټه په کابل کې د خپلې ویبي پلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمان الزواهری وواژه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي ایران به د خپلو اوبو د حق حتی یو څاڅکی ګاونډیو هیوادو ترکیه او افغانستان ته ونه بخي. عبداللهیان دا خبره د خپل هیواد پارلمان ته کړي. دوی ویل ایران او ترکیه د ارس سین په اوبو کې د دوو خواوو د ونډې پر سر د اختلاف د حل کمیټه جوړه کړي. ایرانی چارواکو په وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره هم د هلمند سین او د کمال خان بند اوبو د پرېښودو په اړه خبرې کړي دي. په زابل کې د شری ناروغۍ یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د زابل د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بل سوری ولسوالۍ د بدین په سیمه کې د کوچیانو په یو ګرځند کلي کې شری اوټوبریک رامنځته شوی و چې 50 شاوخوا ناروغان لري. په دې کې په خواشینۍ سره څلورو تنو هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی.
او افغان ورزشکار او روغتیا پال ډاکټر عبدالرحمن حمید د اندام د ښکلا یا باډي بیلډینګ او فزیکی سپورتونو د نړیوال فدراسیون د صحي او ډوپینګ ضد کمیټې مشر ټاکل شوی. د باډي بیلډینګ او فزیکی سپورت نړیوال فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې د ښاغلي حمید ټاکنه تایید کړې. ښاغلي حمید تر دې مخکې د افغانستان د اندام د ښکلا په فدراسیون کې د تخنیکي چارو مسؤل و. په دې دنده کې به ښاغلی حمید په نړیواله کچه د لوبغاړو ټولې روغتیايي چارې او ډوپینګ قضیې تر څار لاندې نیسي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 19، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 23، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 24، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28.
په دغه پروګرام کې وړاندې د کابل د نننۍ چاودنې په اړه تاسو ته جزئیات درکوو.
یو بلدار کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی، نو هغلته مختلفات د ځان سره لري.
د طالبان حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې بارود کارول شوی چې هر څه یې له منځه وړي. امریکا ویلي په دې برید کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری وژلی دی، خو کارپوهان د طالبانو خبرې ردوي.
دا منفجره مواد نه لري، سپس تیغه لري. داس مواد شته توغندي کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي.
په هیروشیما کې د اټومي بم د کاریدو د واویې مې کلیزي په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر هیوادو د هیروشیما ښار کې نن د دغې ورځې په مناسبت غونډه کې برخه واخیسته. ګوتریش وویل
نن ورځ نړیوال د هغه درس ته هیرولو له خطر سره مخ دي چې واویه کاله پخوا یې زده کړی و.
ستاسو په پیغامونو کې هم په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه خبرې لرو.
په ایران کې له افغانانو سره ډېر سخت ظلم روان دی. باید سرپرست حکومت د دې پوښتنه وکړي د خو افغانستان خلکو سره ډېر غټ ظلم کیږي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، نن یو وار بیا په کابل کې یو چاودنه وشوه. د دې پیښې کره تلفات نه دي معلوم، خو خلک یې د عاشورا د نمانځنې په درشل کې اندېښمن کړل. د کابل په لویدیځ کې پرون هم د شیعهګانو د یو جومات مخې ته یو چاودنه وشوه چې 8 کسان یې ووژل او 13 نور یې ټپیان کړل. احمد تکل دغه مسله تعقیب کړې او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستانکزای صاحب. د پلازمینې کابل د لویدیځ په پل سوخته سیمه کې نن په هغه ځای کې چاودنه وشوه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې خورا زیاته وي. د طالبانو امنیتي چارواکي تاییدوي چې دا پیښه انساني تلفات لري، خو د دوی په وینا هم رانه چې پر ټولنیزو شبکو ښودل کیږي. د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران ازادۍ راډیو ته وویل
یو بلدار کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی، نو هغلته تلفات د ځان سره لري، خو لکه پاسات هم نه دي که کوم ارکان مختلفو لارو نشته شوي، دومره نه دي. مونږ هم صرف د ام ډي اف خاطر تشویش کې شوي چې اوس خلک یو څه وایي هلته تعداد بیخي کم دی. مونږ ته رسمي راکول کېږي کله مکمل کړو تاسو سره شریک هلته هیڅ داسې کوم منځغونډه نه وه د مراسمو. همدغسانتې ګاډۍ دي، کراچۍ دي، دا ولاړې دي، خل خل کاروبار کوي.
په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوي دي، امبولانسونه د یو بس تمځای ته نږدې په چټکۍ سره د تیرېدو په حال کې لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د لویدیځ خلک پرون هم یوې چاودنې ویرولې وو، د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې ښایي د دې چاودنې د مړو یا زخمیانو شمیر زیات وي. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
دا ماسپخین په 3:45 د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې د بیرغ پلورنځیو مخې ته یوه درنه چاودنه وشوه. همدا اوس هم امبولانسونه له ساحې څخه مړي او ټپیان د کابل ښار روغتونونو ته لیږدوي.
پرون ماښام هم پولیسوخته ته نږدې د کابل ښار د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې چې ډیری شیعهګان پکې اوسیږي یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا 18 وګړي ووژل او 13 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قومندانې ویان د ازادۍ راډیو ته وویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زدران په وینا چاودیدونکي مواد پر یوه سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای شوي وو. د حملې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان شیعه وګړي ویریږي چې د دې مراسمو د لمانځنې پر مهال بیا هم په تروریستي حملو کې پنه نه شي. خو د کابل امنیه قومندانۍ ویاند ښاغلي زدران وویل چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیهخانو کې دننه ترسره شي.
مننه کوم احمد تکالو چې د کابل د نننی چاودنې په ارتباط چې په پولیسوخته کې شوې ده جزئیات له موږ سره شریک کړه. زموږ بل همکار امید زهیر معلم دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه ځینې تازه جزئیات را پیدا کړي چې له تاسو سره به شریک کړي. مهرباني وکړئ.
څنګه چې د دې پیښې ټپیانو روسي جزئیات لا رسنۍ شوي نه دي، طالبان هم لا تر دې دمه په دې اړه چوپ دي، خو دوو سرچینو ازادي راډیو ته د نننیو ټپیانو چې یوازې یو روغتون ته لیږدول شوي نوم لار راستول شوی راستول او دي کې 22 تنه خودلی چې ټپیان دي. اما د روغتیايي وضعیت په اړه باندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي چې دوی روغتیايي حالت نازک دی او کنه تبونه یاد دي. طالبانو د دې چاودنې له نږدې 3 ساعته تېرېدو وروسته هم هیڅ ډول معلومات په دې اړه رسنۍ
مننه. واموردل چې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې 22 کسان په نننۍ چاودنه کې چې شاوخوا 3:30 شوي دا ټپیان شوي دي. د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان دغه پیښه البته موږ ته تایید کړي او ویلي دي چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا په بي پيلوټه الوتکې په بریت کې داسې بارود کارول شوی چې هر څه لمنځه وړي دي. امریکا ویلي دي په دغه بریت کې چې د 1 جولای په سهار وختي وشو د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په خپل استوګنځي کې په نخ او لمنځه یوړل شو. افغان کارپوهان بیا د طالبانو هغه خبرې چې بارو تر سلمین زوړي وای کوم راکټ چې امریکایي چارواکو کارولې د القاعده شبکې مشر ایمانو زوایری پرې نه کړې دومره تخریب نه کوي چې ارسه لمنځه یوسی. د امریکایي چارواکو په وینا په دې عمله کې له هیلفایر دوله توغندي کار اخیستل شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن شنبه د اگست شپږمه د القاعده ډلې پر مشر ایمن الزواهری برید اومه ورځ ده، خو د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د مرګ خبر چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی نه رات او نه هم تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد چې په دې اړه وروستي معلومات د اگست په پنځمه نیټه له ازادي راډیو سره شریک کړل، ویلي دي چې تر اوسه د ایمن الزواهری په استوګنځای کې د څېړنو په ترڅ کې کوم جسد نه دی موندلی. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو په یو رالیګلی لیکلی پیغام کې ویلي تر اوسه دغه ټوله موضوع تر څېړنو لاندې ده، کوم جسد هم موږ لا نه دی موندلی ځکه هلته داسې بارود کارول شوي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. مخکې د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې پر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې هلفایر آر 9X راکټ کارول شوی دی. د یو شمېر نړیوالو او امریکایي رسنیو د معلوماتو له مخې هلفایر آر 9X راکټ چې 1.6 متره اوږدوالی لري د چړو په څیر شپږ تیغ لري او جانبي زیان اړوي. ځینې بهر مېشتي افغان پوځي کارپوهان چې د وسلو د نوعیت په اړه معلومات لري وایي یاد کارول شوی راکټ دومره تخریب نه لري چې هر څه له منځه یوسي. د دې ډلې په روسیه کې مېشت افغان پوځي کارپوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل طالبان په دې ادعا سره وړي د دې مسلې په اړه معلومات پټ کړي.
دا راکټ کاملا یو بل کټګوري سلا ده، هغه پرتابي سلاګان وایي چې انفجار مواد منفجره پکې نشته. بنابراین طالبانو ادعا په اکس سره سمون نه خوري.
ښاغلی ندیم وایي په دې راکټ کې د تیرو چړو په شان شپږ تیغه داسې طرحې شوي چې نښې ته په رسېدو حرکت کوي او یوازې هدف د همدې تیغو په وسیله له منځه وړل کیږي خو د اور لمبې نه تولیدوي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له امنیتي او استخباراتي بنسټونو د ایمن الزواهری د وزلو په اړه د څېړنو نوي جزئیات ترلاسه کړو، خو اندویانو یې تر دې دمه له موږ سره نور جزئیات نه دي شریک کړي. وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې په دغه کور کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده، خو دا چې د نوموړي د کورنۍ غړي د برید پر مهال ورسره و او کوم زیان ورته رسېدلی او کنه په دې اړه نه د طالبانو حکومت او نه هم امریکایي چارواکو څه ویلي دي.
و موردل چې د طالبان حکومت وای امریکا داسې بارود کارولی چې هر څه لمینځه وړي، خو کارپوهانو دا خبره رد کړې. لاغي ډلې اسد الله ندیم چې د وسلو په اړه معلومات لري او نظامی کارپوه دی احمد تکل سره خبرې کړې دي. ښاغلی ندیم وای چې هلفایر توغندي همرام چې طالبانو ویلي دي تخریب نه کوي او یوازې هدف ولي. نور بلاغه واورو.
ایمن الزواهری د امریکایی راکت هلفایر آر 9X سره اوشتل شوی ده. دا یو دیر قیمتی راکت ده، د اتیا زره نه پوری تر یو سلو شل زره پوری دلار قیمت لري، یو قیمتی راکت ده. او دا راکت چه ایمن الزواهری پکی اوشتل شوی ده یو خاص تر راهی راکت ده، در سیائیل خانه تر راهی شوی بود. دا راکت یو کاملا بل کتگوری سلا ده، اگه پرتابهی سلاگانوایی چه انفجار مواد منفجره پکی نشته. بنابراین طالبانو ادعا با اقص سر سمون نخوری. دا راکت شپش تیغه لری گیر اغت اخرهی منفجره مواد نلری، یو حرکت کون که مواد شده که دغه تراشیگانی دغه تیغگانی حرکت کهی اور لمبی نتولیدوی. بنابراین طالبانو ادعا دا سلا خوشتر سر ایچ مطابقت نلری.
هلفایر توغندهی ده امریکایی چارواکو پا وینا چودن نکوی بلکه هدف لنډې فاصلې نه لکه تاسو چې یادونه وکړه د وړو چړو یا پلونو په وسیله له منځه وړي. دغه کار څنګه کیږي که میکانیزم لږ تشریح کړئ؟
ما مخکې توضیح ورکړل دا توغنده چې امریکایان د ایمن اول ظاهری په قتل کې استعمال کړی ده، دا منفجره مواد نه لري. دا شپږ تیغگان یا زیرتراش غوندې پل وایو، دغه شپږ تیغه لري. داسې مواد شته توغندې کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي.
ندیم صاحب، په کابل ښار کې په دې ورځ د دریو یا لږ تر لږه دوو چاودنو غږ اورېدل شوی، نو د دې چاودنو غږونه له کوم ځای راغلي که په دې راکټ کې چاودیدونکي مواد نه کاریږي؟
امریکایی موثق منابع وایي چې په دې عملیات کې دوه توغندې هیل فایر آر 9 اکس ډول توغندې استعمال شوې ده. دا معلومه نه ده که دا دوه توغندې په دوه علایده ځایونه کې اوشتل شوې ده که دا په یو هدف کې استعمال شوې ده. که دا دوه توغندې چې امریکایی موثق منابع وایي په دوه ځایونه کې اوشتل شوې، که د شیرپور نه بل ځای کې هم یو توغندې را لېږلې ده، او تر اوسه معلومه نه ده دا توغندې کوم ځای کې لګېدلې ده.
اسدالله ندیمو د وسلو کارپو همدارنګه نظامی چارو متخصص چې د شیرپور په سیمه کې د کابل د روسي برید په اړه باندې معلومات راکول، دا چې طالبانو ویل دي په دې برید کې امریکا داسې بارود کارولې چې هر څه له منځه وړي. ښاغلی ندیم دغه خبره رد کړه. البته په دې برید کې امریکا ویل دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل شوی ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
له نن او یا کال پخوا په نړۍ کې لومړی ځل اټومي بام د جاپان د هیروشیما ټاپو کې وکارول شو. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونی ګوتریش او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو هیروشیما ښار کې نن د دغې ورځې په مناسبت غونډه کې برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې نړۍ یو ځل بیا د اټومي جګړې له خطر سره مخامخ ده. سلطان محمد سرور په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د 1950 کال د اگست په شپږمه لومړنی اټومي بم د امریکا لخوا په هیروشیما وغورځول شو. دغه بې ساري برید 140,000 کسان ووژل. په مړو کسانو کې هغه کسان هم شامل دي چې له اټومي چاودنې وروسته یې د اټومي راډیو اکتیف وړانګو د خپرېدو په نتیجه کې ژوند له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغې ویرجنې پیښې د یاد په مناسبت غونډې کې د خبرو په مهال وویل چې دا دوهم ځل دی چې هیروشیما ته سفر کوي. انتونیو ګوتریش زیاته کړه چې دا ورته ګرانه ده چې د دغه ښار په لیدو سره د پیښې دروندوالی احساس نه کړي. هغه ټینګار وکړ چې نن ورځ نړۍ یو ځل بیا د اټومي جګړې د ګواښ سره مخامخ ده.
نن ورځ نړیوال د هغه درس ته هیرول له خطر سره مخ دي چې واویا کال پخوا یې زده کړی و. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د جیوپولیټیکي بحرانونو له کبله یو ځل بیا د اټومي وسلې د احتمالي کارولو عمومي ګواښ لیدل کیږي. د منځني ختیځ څخه نیولې تر کوریا ټاپو وزمې پورې او په اوکراین باندې د روسیې تر یرغل پورې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیروشیما ښار ته په اشاره زیاته کړه چې نړۍ باید خپل ځان وپوښتي چې و اویا کاله پخوا یې د دغه ښار په فضا کې د یو اوچت او پیاوړي لوګي له پورته کېدو څه زده کړل.
هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري ښایي ژمنه وکړي چې دوی به له دغې وسلې څخه د کارولو لومړنی ګام نه پورته کوي، او ښایي هغه هیوادونو ته چې اټومي وسلې نه لري ډاډ ورکړل شي چې د دوی خلاف به له دې وسلې کار نه اخیستل کیږي یا به په دې وسلې نه ګواښل کیږي. د اټومي ګواښ د حل لپاره یوازې یوه لاره شته، او هغه دا چې هیڅ ډول اټومي وسله باید نه وي.
هیروشیما ټاپو کې ننني مراسم له لمر ختو مخکې پیل شول. یو شمېر هغه کسان چې له دغه اټومي بریده ژوندي پاتې شوي او د دوی خپلوانو د سولې په باغ کې پڅلي د ګلانو ګېډې کېښودې او دعا یې وکړه. د سهار 8:45 د قربانیانو اروا ته د درناوي لپاره یوه شیبه سکوت اختیار شو. د روسیې سفیر دغو مراسمو ته نه و بلل شوی، خو هغه د پنجشنبې په ورځ هیروشیما ته تللی و او هلته یې په څلي د ګلانو ګېډې ایښې وه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
په غزه کې د اسرایلو د پوځ هوایی او توغندوی عملو نن هم د دویمې ورځې لپاره دوام درلود. فلسطیني چارواکي وایي په دې عملو کې 14 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 110 نور ټپیان دي. دا کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې اسرایلو د اسلامي جهاد یو قمندان په غزه کې وواژه. احمد تکل او نور جزئیات.
اسرائیلو نن یو ځل بیا د غزې پر تړانګه حمله وکړې او فلسطینیانو هم د ځوابي حملو په ترڅ کې د اسرائیلو پر ښارونو راکټونه وتوغول. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د اسلامي جهاد د ډلې پر ضد د اسرائیلو عملیاتو د ګډ سرحد په اوږدو کې یو کلن امن پای ته ورساوه. د جمعې په ورځ اسرائیلو د اسلامي جهاد ډلې یو جګپوړی قمندان د غزې په یوه لوړه ودانۍ کې په یوه ناڅاپي حمله کې وویشت او په ځواب کې فلسطینیانو د اسرائیلو پر ښارونو توغندوی حمله پیل کړې. اسرائیلو نن وویل د اسلامي جهاد ډلې پر هغو وسلوالو یې بمباری کړي چې د دوی پر پوستو حملو ته یې تیاری نیوله. عیني شاهدانو وویل اسرائیلو په دې حملو کې 15 نور کورونه هم په نښه کړل چې په پایله کې د غزې په ښار کې لویې چاودنې وشوې. فلسطینی وسلوالو ډلو هم په ځوابي حملو کې د اسرائیلو پر ښارونو 160 توغندي وویشتل او ورسره د بیت المقدس او تل ابیب ترمنځ د اسرائیلو په مودین نومي ښار کې د حملو الارمونه وغږېدل او خلک خوندي پټنځایونو ته په منډو شول. د اسرائیلو د امبولانس د خدماتو چارواکو ویلي دي چې ډیری توغندي کشف او شند شوي او د جدي مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو، مصر او قطر هڅې پیل کړې دي چې دا کړکیچ پای ته ورسوي، خو د څارونکو په نظر دا به تر ډیره په دې پورې اړه ولري چې آیا اسلام پاله حماس ډله چې پر غزې واکمنه ده په دې جګړه ورګډیږي کنه. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په حملو کې د اسلامي جهاد ډلې د څلورو غړو او یو ماشوم په ګډون 14 تنه فلسطینیان وژل شوي او لږ تر لږه 110 نور خلک ټپیان دي. اسلامي جهاد ډلې د خپلو وژل شویو غړو په اړه جزئیات نه دي ورکړي او د سمدستي اوربند خبره هم رد کړې ده. د دې ډلې یو مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا وخت د اوربند نه بلکې د مقاومت دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو پکتیکا ته د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له رارسېدو مخکې دي ورته کورونه جوړ شي. نجیب الله الخیل په دې اړه ریپورت لري.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له ژمي مخکې دي د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان برمل کې هم پرلپسې باران نه وري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمه ورکړل شوې دي. د برمل د قابل خیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټه ده هم سر برابر شي چې د میر سره غم دردي په هر طریقه غم دردي سره وکړو. میش خو غریب علاقاتو بهې د هیڅ شي طریقه نشته کې چې چا کیم سروي وي آ سروي چې پکې مو جرینا بندلاند شول ختم شول. ځکه چې وای وغوي هغه په دواله کا شل زره په دواله کا 15000 ری په میر وای وغوي کړل هغه ختم شولې.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وایي د دوی د سیمې نوي سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
دا وختونه کوي چې خلک کدل تر غریب دی کورونا باید دوی ته جوړ کړل کا کورونا خطا خپل ول د ټول خام کورونا دی د خختو او د پخسو کورونا دی کنه. خو بیا د زلزلہ کا وشي او دغه خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې راځي کنه. بیا کدا سه کچا کورونا جوړ شي د دینه زړه زیات به وي تعداد لکه د خل ډیر دار شوې دی ډیر خو شوې دی به کی دی او ستګ نه ځای نه دی لکه دلته چې څومره په خیدې جوړول شي مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامه خبر سره وکړي د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې نوی پیسو ټول داس غریبانه دي د رزق طریقې نه لای.
د برمل د تنګي اوسیدونکو حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټول زلزلې زپړي او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
او میر د ډېر درونه غریبا سره مخامخ کی کیری نارنګ شوی دي ارتا جوړ کو په ډېر وزیوتا توګه سره میر سره مرسته وشي. خیمه نستا خوراکي مواد نستا کیری نارنګ درزه دل دي کډړنګ ول نه دي مګړنګ ول سره مخامخ دي.
د برمل د تنګي او بل اوسیدونکو جنت شوی د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمه ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پر ته موږ په تنګیا لکه چې کی مدد ډېر زلزله زپلی د ځنه رنگ د کورونا ځنه خالی چاو دی او نتاي نشي خلک به بدیا دی تمبینه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی ډېر په تکلیف دی خلک په مشته چې خلک رسی خبر یار رسی وی وی نه د خلک حالات وی نه ډېر په اباد حال کې دی وارینا سری دی کورونا تمیز نشي نه تلای کورونا چاو دی په بدیا یو تمبینه ضرورت دی هیڅ مشته هیڅ ترتیب نشته نیولای
بلور ته د پکتیکا چارواکي وای په زلزله زپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي مارش مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې هر څه مکمل ورته رسولې دي. اولته کمیټه موجوده ده که کوم شان کم سیا کمیټې ورپره کوي نو کورونه په نظر کې نیولی ان شاء الله شروع به شي مرستې او خیمې کافي ورته رسېدلې دي.
د یادونې ورده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه د پکتیکا د برمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واوښتل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وربش ننګرهار ته هلته د سپینغر پلانګانو د ټیم تود هرکلی وشو. سپینغر پلانګانو شپږیز کرکټ لیګ وګاټه.
د سپینغر پلانګانو د لوبغاړو د اتلولۍ د هرکلی په موخه د اګست په 15مه نیټه په سلګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان واټ ته ورټول شوي ول او لوبغاړو ته یې په غاړه کې ګلونه واچول او د لاسونو په پلکا یې ونازول. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف خبریالانو ته وویل
دغه سیالۍ د لوبې ګټلې د سپینغر پلانګانو ننګرهار ته دا ویاړ راوبخو. مونږ دوی ته مبارکي وایو او الله تعالی دې د افغانستان ملت خاد او آباد لري شي سپینغر پلانګان ونازول.
د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مسول نعمت الله عالم د کرکټ لمینوالو مننه وکړه چې د سپینغر پلانګانو لوبډلې درون استقبال یې وکړ. نوموړي وویل
د شپږیزې اتم پړاو چې په 2022 کې ترسره شو اتلو ډلې پکې وي څنګه سپینغر پلانګان چې د مشرقي ولایتونو مربوط لوبډلو هغه پکې اتله شوله او موږ تاسو ټول دلته د هرکلی شهیدانو ډېر په زړه پورې مراسم هم نیولي دي.
د سپینغر پلانګانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی یامین احمد زی مشال راډیو ته وویل په شپږیزې لیګ کې د دوی لوبډله له پیله ښې لوبې وکړي او لامل یې دا شو چې د سیالیو جام وګټي.
زموږ ټیم ماشاءالله د شروع نه ډېر ښه لګیا وو او همدغه لامل شو چې مونږ دغه کپ وګټو. راتلونکي لپاره ټول لوبغاړي دې ته وهڅول چې همدغه راز خپل کرکټ ته ادامه ورکړي او په راتلونکو کې همدغه سي داخلي کرکټ کې او بین المللي کرکټ کې خپل هیواد لپاره لاسته راوړنې راوړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ په نوم د کرکټ د سیالۍ د جولای په 13مه نیټه پیل کړې وي او د اګست په 14مه نیټه پای ته ورسېدي.
اوس هم د تاسو پیغامونه درته خبرو.
د کلان لزابل ولا ترغنداب ولسوالۍ نمیاړي کنیول د چې د تیرو سلابو راهیست زموږ د غیوا ونی کیرس زموږ لارې مطلق د موټرو پر مخ باندې تړلې دي او وس سلابونو کوم کورونه سی ویجا کړی تر وس زموږ ژغ نه چار وی دلای ته او نه څوک زموږ په باره راغلی د سروي وکي یا څوک لمر زه خلیته نه وکوي. زموږ له حکومتي چارواکو زه خصیب دا غوښتنې زموږ د خپل لار را خلاص کړي زموږ موټر کې زموږ مریض کې هر څه پر ځای باندې ولاړ دي.
زما دغه پیغام دی ازادي رادیو کارکونکو نه غوښتنه کوم چې زما دغه پیغام نشر کړي چې د ایران حکومت سره د دوی حساب وکړي د افغانانو غم دی وخوري چې حتی د دومره ظلم سره شوی ده چې غوږونه یې ترې کټ شوي دي او حتی دومره ظلم بیا ورسره شوی ده چې باید باوجود له دې نه چې په دوی باندې تیګې اړول شوي دي او اسلامي امارت د دوی غم نه خوري. الله جل جلاله دې د دې حاکمانو په حال باندې رحم وکړي. نن چې اسلامي امارت وایي چې مونږ وطن ته ازادي راوړې مونږ د دې ازادۍ نه تیر یو چې زمونږ د مظلومو افغانانو غم دی اخري.
څنګه دا زمونږ دولت خو چې مونږ تره ګرو له جاري نه ورکو په افغانستان کې او ایټ پټن ځای نه مونږ نه تره ګرو ونو ګوریا څنګه را پیدا کیږي یو نیم کس را پیدا کی دا ولې دوه سره خوشتون لري کنه تره ګر خو دوه سره موجود دي او د افغانستان او د دې ولس چې د زمونږ د دولت سره هیڅ قسمه دغه نشته دي. سوچ او فکر نشته بس یوازې د خپل ځانونو غم ورسره دي نه میده زغم پشته ول سلام نه ولز زغم پشته ول سلام دیش په هر نه کوم مرستی راس را سر دی ور اغلی هغه خپل سره منځونو کې ویش کافنه هم دی خپل سره یو بل ورته نه دوی سره د ولز غم پشته نه د ملت غم پشته نه د دې خاورې غم پشته ول سلام دیش غم هم سره نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.